ਜੀਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گران اردن کو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی و ریډیو د نن جمعې ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې دی د مازیګر 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سحر 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی و ریډیو په دې خبري خبرونه کې د تازه شعیب زاده
او زه محمد اکرام
هر کله وایو او نن به تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان سپریم کورٹ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی دی او ویلي دی چې په شپږو هفتو کې د کمیشن د پلټنو رپورت جمع کړي
نن که تاسو ګورئ یو نیم کال کېدو والا دی چې هغه احسان الله احسان چې آرمی سره په سرکاري مهمان په توګه باندې اوسېږي هغه عدالت ته نه پیش کوي هغه له سزا نه ورکوي خو د دې نه دا زموږ شکوک او شبهات زیات تیزېږي چې یس دې کې دغه ادارې په خپل ملوث دي
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د پاکو بو په قضیه کې د غبن په تور په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف یا مخالفه ډلو مشر او د مسلم لیگ نون نواز ګوند مشر میا شاباش شریف نیولې او اعلان کړی چې سبا به محکمې ته وړاندې کوي د پنجاب په خوانه د قانون وزیر وای
بات کسی کے وہم و غمام میں بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ کس حد تک جو ہے یہ جا سکتے ہیں
او په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد ښکار شوو خزو علاج کوونکی ډاکټر ډینس مکویګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعال او د داعش لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوې نادیا مراد د کال 2013 د امن نوبل انعام ګټلې ده
قدرمن اردوونکو دا اوسرټکی اوس پام شي د دې او زنونو سیمېزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان سپریم کورٹ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی دی او ویلي دی چې په شپږو هفتو کې دی کمیشن د پلټنو رپورت په عدالت کې جمع کړي د سپریم کورٹ د مشر قاضي میا ثاقب نصار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ نن د پیښور های کورٹ د یو سینیئر قاضي په مشرۍ د عدالتي کمیشن جوړولو حکم ورکړی دی سپریم کورٹ ته وړاندې شوی وکیل اجن خان ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی د سلورو کالو مبارزې نن رنگ راوړی دی او دا چې د دوی د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه پوره شوې ده چې د دغه ترهګر حملې پلټنی وشي د اجن خان ویلي دی چې دوی د اپریل په میاشت کې چیف جسټس ته په پیښور کې دغه خواست کړو د نوموړي وکیل خپل زوی اسفن خان چې د پیښور د سکول په برید کې وجل شوی هغه وایي د دوی سره د دغه بریټ په اړه ژوندۍ ثبوتونه دي او هغه ثبوتونه د دوی هغه ماشومان دي چې په بریټ کې روغ پاتې شوی دي د کال 2014 دسمبر په 14 منټه د پیښور په آرمی پبلک سکول ترهګر بریټ شوی چې پکې د یو نیم سل پورې کسان وجل شوی چې زیاتره د سکول ماشومان او تحریک طالبان پاکستان دغه حمله ذمہواری په خپل سر اخستې و
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د پاکو بو په قضیه کې د غبن په تور په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د مسلم لیگ نون نواز ګوند مشر میا شاباش شریف نیولې او اعلان یې کړی چې سبا به یې محکمې ته وړاندې کوي د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف په کشر ورور شاباش شریف تور دی چې کله د پنجاب صوبې اعلی وزیر و نو د پاکو بو په یو پروژه کې د څلورو عربو روپو غبن کړی دی تر دې وړاندې نیب د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر هم هیواد نه بهر د ناجایزه شتمنو په تور نیولی وو د پنجاب پخوانی د قانون وزیر رانا ثناء الله ویلي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نه دا تمنه وه چې د سیاسي مخالفینو پر ضد به تر دې حده پورې کوزیږي نوموړي ویلي د شهبا شریف نیول د مسلم لیگ نون ګوند او اسټبلیشمنټ ترمنځ د لانجې نتیجه ده په دې اړه نور حال د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شان اورو
د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر او ملی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهبا شریف په ضد د احتساب ملی ادارې ډیر وخت راهسه پلټنې کولې د احتساب ملی ادارې اعلامیه تر مخه شهبا شریف آشیانه هاوسنګ سکیم یا په ارزان نرخونو اولسته استوګنې ورکولو په کیس کې گرفتار کړی شوی دی او اعلامیه زیاتوي چې شهبا شریف به سبا له د احتساب لاندې عدالت ته وړاندې کولی شي د شهبا شریف د گرفتارۍ په وخت لاهور کې د احتساب ملی ادارې دفتر نه ګیر چاپیره په لویه شمېره کې پولیس پزې کړی شوی و او دغه گرفتاره پزد د مسلم لیگ نواز ګون کارکونانو احتجاجي مظاهره کړی ده او دې ته عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ګون سره تړاو لرونکو د ملي اسمبلی غړي او د شهبا شریف نږدې ملګری رانا ثناء الله دا د حکومت انتقامی کاروایی بلی.
دیکھیں مسلم لیگ نون کا رد عمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بڑا جو ہے وہ کیلکولیٹڈ جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ دینا چاہیے, کیونکہ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ کس حد تک جو ہے یہ جا سکتے ہیں.
پرستو کی اسلام آباد ہائی کورٹ احتساب لاند عدالت نے سزا یافتہ شہباز شریف رور اور دہیواد پخوانے وزیر اعظم نواز شریف ہم پر ضمانت خوش کرے دے او سیڑون کی وائی چد نواز شریف د خوش کی دو سر ترنگلی ملکی سیاسی ماحول پر زے کے دو چکم آثار پیدا شو اغد شہباز شریف گرفتار سر لانور ہم دا بے باور اخکار کی دلی شی.
دا واشنگٹن ڈی سی نا
دا دا وائس آف امریکہ دی واخ پر وندا.
د پاکستان صدر ستر عدالت یا سپریم کورٹ یو درې کسیزه بینچ په د ګل د ورزنه د عیسائی میرمن آسیا بی بی د قضی اخیری اورونه پیل کړي. آسیا بی بی ته د مذهب د سپکاوی په تور په کال 2010 کې د مرګ سزا اورول شوې و. پاکستان سپریم کورٹ په یو سرکاري امر کې د پنجاب صوبې سرکاري وکیل او د میرمن آسیا بی بی وکیلانو ته د ګل په ورز عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی.
د خبر پختونخوا په پېښور یونیورسيټي کې د فیسونو د زیاتوالي پر ضد د متحده طلبه محاز نیول شوی سلیریش طالب علمان د سیاسي مشرانو په دباو باندې د قید نه خوشی کړل شوی دی او د جوبل طالب علمانو درملنه یا علاج په هسپتال کې روان دي. د متحده طلبه محاز مشر عبد یوسفزی ویلي اوس په طالب علمان خپل احتجاج ټولې صوبې ته خوروي او په یونیورسيټو کې د ویلیا زده کړو د پاره به خپل تحریک تا دوام ورکوي. تیر ورځ د پېښور یونیورسيټي په سونو زده کوونکو یا طالب علمانو د زیاتو پیسونو خلاف احتجاج کولو چې پولیسو پرې کوتکونه ورولي او ګڼ شمېر طالب علماني د جوبل کولو ترڅنګ نیولي هم وو.
د امریکا د دفاع چارواکو ویلي په جنوبی افغانستان کې د طالب وسلوالو پر ضد جګړه کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی. په افغانستان کې موجود نړیوالو ځواکونو د زیارت په ورځ دغه خبر ورکړی خو د وژل شوي سرتیری نور تفصیل یې نه دی ورکړی او په بیان کې ویلي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي.
په جمهوریه کانګو کې د جنسي تشدد ښکار شوو ښځو علاج کوونکی ډاکټر ډینس مکویګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقونو فعالې او د داعش لخوا جنسی غلامۍ ښکار شوې نادیا مراد د کال 2018 د امن نوبل انعام ګټلې دی. د ناروې نوبل کمیټې په یو بیان کې ویلي په جنگ او وسلوالو انخطو کې د جنسی تشدد مخنیولو د کوششونو تسلیمولو له کبله دغه دوه تنانو ته د امن نوبل انعام ورکړل شوی دی. نور حال په تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
پنځوست کلن نادیا مراد د عراق له یزیدی لژکیو سره تعلق لري چې د ګڼو نورو یزیدی ښځو په ګډون د داعش ډلې وسلوالو له جنسي تشدد څخه اغېزمن سوې وه او وروسته یې په جګړو کې د جنسي تشدد پر ضد مبارزه کړې ده. او درشپته کلن د کانګو سره تعلق لرونکي ډاکټر ډینس مکویج یو ګاینکالوجیست یا د ښځو د ناروغیو ماهر ده چې د خپلو همکارانو په ګډون د خپل هیواد کانګو په کورنیو جګړو کې د جنسي تشدد ښکار زرګونو ښځو درملنه کړي او هغه په نړیواله کچه د جنسي تیری د زخمونو د درملنې یو تکړه ډاکټره ګڼل کیږي. د نوبل کمیټې د دوی لپاره د انعام اعلانولو په وخت وویل ډاکټر ډینس مکویج او نادیا مراد په دې برخه کې زیاتې ونډې اخیستې او د جنګي جرمونو په ضد مبارزه کړې دي. نادیا مراد وکاله وړاندې په 23 کلنې کې په دې خاطر د ملګرو ملتونو د خیر شګړې لومړی سفیره جوړه سوه. د داعش ډلې څخه د تشدد وروسته هغه سه په ډاګه کړل چې له ډیر سره سوي وو او دا کار د هغه ښځو د عزت خوندي کولو په خاطر وکړی چې تر بشري قاچاق وروسته ژوندې پاتې سوي وي.
امریکای د ترګری پر ضد نوې تګلارې اعلان کړې چې پکې د ترګری پر ضد جنگ غټلو غک شوې ده. په دغه تګلارې کې جمعنه شوې ده د ترګری د پیچلي او خوریدونکو خطرې مخنیولو لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کول پکار دي. د صدر ډانلډ ترامپ انتظامی له خوا د ترګری خلاف ولستي تګلارې کې ویل شوې دي دوی د جنگ په حالت کې دي او دا چې امریکا به دغه جنگ غټي.
روس ویلي د امریکا حکومت په مالی مرسته چلیدونکو نه هم میډیاي ادارو تای خبرداري ورکړې چې دوی به د بهرنی هیوادونو ایجنټان وګرځوي. روس دغه ګام د امریکا لخوا د روس پلوه ټي وی رشیا ټوډي په امریکا کې هم په دغه نامه رجسټر کولو وروسته اغسته ده. د روس د انصاف محکمې تیر ورځ ویلي په دغه لړ کې وایس اف امریکا، ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټی او و نور داسې ادارې ټاکلې دي چې په روس کې کارونه کوي. د روس د انصاف وزارت په خپل ویبپاڼه د دغه ټولو ادارو تفصیل هم ورکړی او زیاته کړې ده چې دغه بدلونونه به ډیر زر قانوني شي. د وایس اف امریکا ډایرکټر اماندا د دغه خبر وروسته یو بیان کې ویلي، دا وخت موږ هیڅ نشو ویلی چې دغه کار سره به په روس کې زموږ په خبرونو راټولولو څه اثر وغورځیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حمله د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړول حکم کړی دی. ویلي دي چې په شپږو هفتو کې د کمیشن د پلټنو رپورټ جمع کړي. د پیښور آرمی پبلک سکول کې د بجل شو ماشومانو مور پلارانو د ډیر وخت راهسي غوښتنه کوله چې د دې عدالتي پلټنې وشي. دغه پیښه په کال 2014 دسمبر په 14 نیټه باندې شوې وه. په دې کې د یو نیم سل پورې کسان وژل شوي او ذمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستې وه. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
14 دسمبر کال 2014 پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید پلټنو دپاره د پاکستان سترې محکمې یو عدالتي کمیسون جوړولو امر کړی دی. کوم بچې شپږو اونو کې خپل تحقیقات سرته رسوي. د سترې محکمې درې کسیزه بینچ چې مشري یې چیف جسټس ثاقب نثار کوله د عدالتي کمیسون جوړولو امر کړی دی. وړاندې د کال مئی په میاشت د پیښور سفر په مهال چیف جسټس ثاقب نثار د عدالتي بینچ جوړولو خبره کړې وه. اونن عدالت کې دوی د آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوی ماشومانو والدین نه په دې بخنه هم غوښته ده چې دې کمیسون جوړېدو کې دومره وخت تیر شو. چیف جسټس وینا وه چې ټول کام په دې غم کې برابر شریک دی او دوی به خپله اکتوبر 14 نیټې آرمی پبلک سکول ته ځي. درې کسیزه بینچ وینا وه چې د پیښور اعلی عدالت مشر قاضي یو سینیئر جج په مشرۍ کې دا کمیسون جوړ کړي. کوم بچې شپږو اونو کې خپل تحقیقات تکمیل ته رسوي. د سترې محکمې لخوا د عدالتي کمیسون جوړولو امر باندې د آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوی یو ماشوم پلار اجون خان اطمینان څرګند کړی دی. خدای یې هم ویلي دي تر وخت پورې به انصاف د پر خپل هڅې جاری ساتي تر کومه دوی ته دا ملاو شوی نه وي. اجون خان وایي،
حقیقت داري چې د دې کمیشن د جوړینو دوه پس زمونږ د والدینو یو امتحان سٹارټ شو او الله نه به ان شاء الله ډېر امید درو دا ماشومان مونږ سره دي. د دې دابینا مونږ به د خپل شه تر هغه حد پورې رسو چې تر سو پورې څوک چې د دې ذمہوارو دا غینه چې کوم غفلت شوی د سکیورټی له په مت کې هغه ته چې تر سو پورې مونږ سزا نه ورکړي مونږ به د دې نه روستو نه کېږو. باقي تاسو چې کوم دا ذکر وکړو د دې نورو جوډیشل کمیشنو، نو حقیقت دا چې هغه سیاسي خبرې وي. دلته مونږ سیاست نه کوو. زمونږ نه اولاد تللی، زمونږ بچی مونږ نه تللی دي، زمونږ د جسم حصه مونږ نه تللی ده. تاسو یقین ساتئ تر اوسه پورې چې کوم نه هغه بچی مونږ نه هیر کړي چې هغه مونږ ډېر په خوارو باندې ډېر په محنت باندې یقین ساته بچی لوی ډېر ګران کار دی. نو مونږ چېرې هم داسې نه شو کولی چې دی به مونږ نه په آرام باندې کینی او دی جوډیشل کمیشن بس ریزلټ ګوره. بس
د یو بل وژل شوی ماشوم پلار فضل کریم ایډوکیټ ډیو ریډیو ته ویلي دي چې وړاندې هم په ډېرو پیښو دغه شان عدالتي کمیسون جوړ کړی شوی دي، خو چرته هم ذمہوارانو ته سزا نه ده ملاو شوی. فضل ایډوکیټ وایي،
نو د تش کمیشن خو غوښتنې او یا پاغي دغه صدونه خاص اثر نه لري. زمو خو ذاتی تور باندې اوس زو د حکومت نه غوښتنه ده کوم چې یو ټروت اور ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي، کوم چې د یونایټیډ نیشن د انډر د هغه چې کوم یو پروتوکول دی یا یورپین یونین چې کم از کم مونږ داسې وګڼو چې داسې کسان شته هغې په دغه کې نگرانۍ کې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن د دې واقعي شفاف تحقیقات وکړي او بیا ذمهدارانو ته د هغې په مطابق سزا ملو شي. نو دا موجوده چې کوم سیټ اپ دی دنه خو سر ډیر زیات نه مونږ امید لرو او نه ډیر زیات مطمئن یو، بلکې زه خو دا ګورم چې دا صرف خندا کیږي ڈرامے بازی کی گی ددی واقع ذمہ واری احسان اللہ احسان کم چی تحریک طالبان ترجمانو هغه قبل کړی و مونږ ته آرمی د واقع نه فورن پس کم بریفنگ را کړی و هغه کې مونږ ته ویل چې دا دی کړی دا نن کته سو ګوري یو نیم کال کې کېدو والا دی چې هغه احسان اللہ احسان د آرمی سره د سرکاري مهمان په توګه باندې سیږي هغه عدالت ته نه پیش کوي هغه سزا نه ورکوي خو د دې نه دا زموږ شکوک او شبهات زیات تیزیږي چې یس
کال 2014 دسمبر په میاشت کې پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید کې یو نیم سل نه زیات تنن چې اکثر لا ماشومان وو وژل شوي وو او د دې ذمہواری تحریک طالبان قبوله کړې وه.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. د پاکستان صدر د سپریم کورټ یو درې کسیزه بنچ په د ګل د ورځنه د عیسائی میرمن آسیا بیبي د قضیې اخیری اورونه پیل کړي. آسیا بیبي ته د مذهب د سپکاوي په تور په کال 2010 کې د مرګ سزا اورول شوې وه. د پاکستان سپریم کورټ په یو سرکاري امر کې د پنجاب صوبې سرکاري وکیل او د میرمن آسیا بیبي وکیلانو ته د ګل په ورځ عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریاله ربیع پیرناورو.
د پاکستان ستره محکمه به د مذهب د سپکاوي په تور کې د پانسي سزاواره ګرځول سوی آسیا بی بی د اپیل اوریدنه راتلونکي دوشنبه یا د ګل په ورځ کوي. د عیسائی ورور لوی سره تعلق لرونکي یو 50 کلنی آسیا بی بی ته کال 2010 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې سزا افرول سوی وم. د ډیوا ریډیو سر خبرو کې د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وویل استری محکمه د آسیا بی بی د مقدمه د فایلونو کاپی خوشته و نن نیټه و ټاکل سو او د دوشنبه یا ګل پورس به دغه اوریدنه کیږي. د سیف الملوک تر مخه دغه مقدمه اوریدنه به د ستر قاضي ثاقب نثار په مشوره کې درې غړیزه بنچ کوي. د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وایي کچری قاضیان سره ټینګ کی په پدغه مقدمه کې هیڅ هم نسته او آسیا بی بی خوشی کې دی سی. آسیا بی بی کال 2009 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول سوې او کال 2010 کې ورته یو ځای عدالت د پانسي سزا اورولې و. کال 2014 کې لاهور های کورټ د دوی د اپیل په جواب کې دغه سزا برقراره ساتلې و. خو کال 2015 کې ستره محکمه د آسیا بی بی د پانسي پر سزا سټي اورډر جاری کړو. د مقدمه اخري اوریدنه کال زرولس کی د ستری محکمه درې غړیزه بنچ کړې و. خورسته د دغه مقدمه اوریدنې کوونکی قاضي حمید الرحمن د بنچ څخه جدا سوی و. قاضي حمید الرحمن ویلی و چې هغه وخت اسلام آباد های کورټ ستر قاضي و کله چې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمه اوریدنه کړې و. سلمان تاثیر د هغه په دغه دریس چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمالیږي او آسیا بی بی ته په کار دی انصاف ورکړی سي. په کال 2001 ولس کې خپل یو محافظ ممتاز قادری د اسلام آباد کوی سر بازار کې وژلی و. خو ورسته ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورول سوی و او کال 2014 کې هغه ته سزا هم ورکړی سو. په پاکستان کې مدني ټولنې او څه سیاسي مشران هم د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه په استعمالېدو اندېښنې څرګندوي او په دغه قانون کې د بدلون غوښتنې هم وخت په وخت مخې ته راځي. خو د مذهبي ډلو د فشار له وجې په دې اړه تر اوسه څه ګامونه نه دي پورته کړل.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غباندې اوري. د پاکستان په سفر د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF اعلی چارواکو په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د ملکی قرضو مخه نیولو لپاره او د ملک اقتصاد ښه کولو لپاره د بجلی په قیمتونو او د ګیس په قیمتونو کې زیاتوالی راولي. IMF په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان د یو شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی چې پکې مالیاتي خساره او د دې ترڅنګ د بجټ خساره د ملک لپاره غټې مسلې دي او د دې ترڅنګ د پاکستان زری مبادله هم په کمېدو ده. د پاکستان سره څه لارې چارې دي او راتلونکي کې څه تګلاره لري په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد دا مهال د سختو ستونزو سره مخ دی او د IMF په وړاندیزونو د عمل کولو نه بله کومه لار نه لري. د خزانه پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي د هیواد اقتصاد دا مهال د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو وختونو کې د هیواد د بجلی په څنګه کې چې د کم بنیادی اصلاحاتو ضرورت وو هغه ونکلی شول او بې درېغه قرضې اغستل شوي او که اوس حکومت د دغه حالاتو نه وتل غواړي نو هغه ټولو سیزونو به عمل کول وی چې IMF وړاندیزونه کوي.
کیا جو خسارہ ہے مالیاتی خسارہ جو اس وقت کوئی 7% کے قریب ہے تو اس کو آپ کو 2.5% جی ڈی پی کا اس کو کم کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاصی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کے آپ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی جو کہ اس کو کنٹرول میں لے کے آئے.
هغه وای دا وخت مالیاتی خساره خوښه 5% ده او دا به د جی ډی پی 2.5% ته راوستل وی. د دې ترڅنګ د جاری کاتو په خساره کې به هم ایڈجسٹمنٹ کول وی او د ایکسټرنل اکاونټ په باب له به هم پالیسیان جوړول وی او کوه واد اقتصادي وده کول غواړي نو د شخصي سېکټر سرمایه کاری ته به ترغیب ورکول وی. اخوا یو بل اقتصاد پوها او اسلام آباد کې د مسلم یوت یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر طاهر حجازی وای دا محل په ګرد نړۍ کې د پاکستان په نسبت د ګیس او بجلی بای سیوا دی او د IMF وړاندیزونو تک وکتل شي نو دا پرځای ښکاری.
بجلی کی قیمت بڑھانا پاکستان میں یا پانی کی قیمت بڑھانا یا گیس کی قیمت بڑھانا بہت ہی پولیٹیکلی ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں, کیونکہ یہ ہمارے جو عوام ہیں ان کی پرچیزنگ پاور سے زیادہ ہے. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں بڑی ایسی حکومت کو اس پہ
هغوی کسه هم په پاکستان کې د بجلی او ګیس قیمتونه سیوا کول با یو غیر مقبول فیصله وی, خو موږ لبا په دې ځان په هول وی چې حکومت سره د دینه بغیر بل لار نشته. د پانګې نړیوالې ادارې IMF چې د پاکستان حکومت ته د ملکی اقتصاد ښه کولو لپاره کوم تجهیزونه کړي په هغه کې سټیټ بانک او پاکستان لا نور خپلواکه جوړول, د منی لانډرینګ او ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سختو ګامونو پورته کول شامل دي. او ښاغلی سلمان شاه بیا وایي چې د پاکستان لخوا د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره تر دې دمه پورته کړي ګامونه ناکافي دي.
تو ظاهر ہے کہ یہ نظام اس طرح سے تو نہیں چل سکتا, اس کو آپ کو ٹائٹن اپ کرنا پڑے گا, درست کرنا پڑے گا, اور سٹیٹ بینک میں آپ کو بہت زیادہ مہارت لانی پڑے گی اور اس کو بالکل انڈیپینڈنس اٹانومی دینے کی بہت ضروری ہے اور وہی قانون بھی وہی کہتا ہے.
هغوی نه غنی چې دا ګامونه به کافی وی, مونږ ګورو چې پرستو کې د بینامی اکاونټونو معاملې مخه تراغلې او مقدمه په عدالت کې روانه ده. یعنی دغه بشمیره بینامی اکاونټونو د لارې د پاکستان نه رقمونه په غیر قانوني ډول لیګلی شوی دي او د دې د مخنیوي لپاره به د بانکونو نظام لا نور سمول او سختول وی او د لپاره به په سټیټ بینک کې مهارت راوستل وی او دغه اداره به خپل واک ته پرې خودل وی. اخوا ډاکټر طاهر اجازي هم غني چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره لا نور سخت ګامونه اغستل پکار دي, خو زیاتوي چې اکثر لا منی لانډرینګ د هغه هیوادونو ترمنځ کیږي چرته چې د خلکو لپاره د روزګار او کاروبار په موخو کې تفریق وی. مطلب د دې دا چې د پاکستان خلک امریکای یا بل کوم یورپی هیواد ته رقمونه ځکه لیږي چې هلته د روزګار او کاروبار موقع زیاتې وي او د کاروبار کولو لپاره اسانې هم د پاکستان په نسبت زیاتې وي. نو باید په کار ده چې پاکستان حکومت د کاروبار موقع پیدا کړي او خلکو له د کاروبار اسانې وګوري. ارشد حسین, وایس آف امریکا, دی ریډیو, اسلام آباد.
گران اردن کو دا ڈی وری دا قدر اردن کو دا پاکستان اقتصادی بحران باندې تاسو رپورٹ واور دا د خیبر پختونخوا مردان کې د ودانیو جوړولو چې کوم خلک وی هغي وای شي په بازار کې د سیمټو او د سړی په نرخونو هم اثر پرې وته. تفصیل ریاض حسین په رپورٹ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ودانۍ د بنیادی ضرورتونو سیمټو او سړی په بیو کې د سلونه تر یو نیم سل روپې پورې اضافه شوې ده او کاروبار کوونکي وایي په مارکیټ کې د ډیمانډ او سپلای د ستونزو له وجې دغه بیې جګی شوې دي. په مردان ضلع کې مقامی اوسیدونکي وایي د سیمټو د ګرانې په وجې هغوی ته ګڼ شمېر مشکلات مخې ته راځي.
خو د کاټلنګ روډ باندې غلامو ماشین نه رالمه سیمټو به کور جوړو سیمټ هم پکارو ډیر زیات وګرځېد مشینرینګ په نیمه کې پاتې دي. مخکې له دینه 15 ورځې مخکې چې کم دینو شل کم او دیرش کم او لس کم په 600 روپۍ 1500 بورۍ وا اوس په 600 شوله بیا په شل د پاسه شوله اوس په 650 نه ملاویږي. په ټول مردان کې ګرځو سیمټ نه ملاویږي. دلته رااله منو دلته کې راته 500 بورۍ ملاو شوې نو دا مې د ګاډي کې واچول نو دا وړم هلته کې مې چر د کور مې په نیمه کې پاتې کیږي. نو یو په سل را باندې ګرانم شو ملاویږي نه تکلیف ډېر دی.
په ورستو کې مرکزی حکومت په قامی بجټ کې هم بدلون راوستي وو چې پکې په درآمداتو ټیکسونه لګولې شوې وو او په کارخانو کې استعمالې دونکي ګیس په بیو کې د 1.5 تر 30% پورې اضافه هم کړې وه. خو د هغې منظوري 13 ورځ پارلیمان ورکړې وه او حکومت ویلي وو چې دغه قیمتونه به د روانې میاشتې د لومبې نیټې نه عملي کیږي. دا وخت په مارکیټ کې د سیمټو د یوې بورې بیا د 650 روپۍ نه تر 840 روپۍ پورې رسیدلې ده او د دې نه وړاندې په مارکیټ کې د سیمټو د یوې بورې قیمت 480 روپے نه 1500 روپے وو او هم د دې ترڅنګ د سیخ بیا 15000 روپے ته یو ټن رسیدلې دي او کاروبار کوونکي وایي شل ورځې وړاندې د سیخ د یو ټن بیا 280 روپے وا. په دې حق لا د سیمټو او سړی د کاروبار سره تړلې محمد اسلام وایي د مینی بجټ ورستو په مارکیټ کې سیمټ نشته او زیاتره د مارکیټ ریټ نه په اوچته بیا خرڅيږي. دوی زیاتوي چې په مارکیټ کې د سیمټو د کمی په وجه د سیمټو ډیماند زیات شوی دی خو د کارخانو لخوا پلایرا کوم شوی دا
بنو دا مینی بجټ څه شوی دی د دې نه پس دا موږ ته ملاویدل 490 595 کې ملاویدل مارکیټ کوم 510 505 اوس موږ ته بخپل خرید چې کم دی 600 بورې موږ له بخپل خرید را کوي. نو مارکیټ کې 510 هم خرڅو 615 هم خرڅو 605 هم لکه دا غلفت روپیا به بیا زمونږ ګټي کنه. او جی آوا نو دا بره نشه ګران دی نو بیا موږ دلته څه ګران خرڅو فرګي خو دې تقریبا نو دا د دې خپل ریټ 70-71 ډېره موده را چلېدلې وو. بیا د دې دغه نه پس د دې الیکشن نه پس بیا واپس راغلی وه 81000 روپۍ ته ټن 81-82 اوس بیا نن سبا مارکیټ 95-96000 روپۍ ټن دی نو تقریبا 12-13000 روپۍ ټن سریم ختلې ده.
د پاکستان نه اکثره سیمټ بهر هیوادونو افغانستان افریقا او هند ته هم برآمد کیږي او د حکومت لخوا په دغه کارخانو په روان بجټ کې ټیکسونه نه دي لګولې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي باید چې حکومت په صوبه کې د کارخانهدارو په غږ کاروایي وکړي او خپل واک فرض کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اردن کو ڈیوا ریڈیو تا یہ وارے بھی آپ خیر را لیں دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا وقت شوے دے پا پاکستان کے دا مازی گرش پگنی میں افغانستان کی دی دا مازی گرش پگ گاو دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سحر نہنی میں بجی دی تخبرون اوران دی کون کے زشویب زادہ
اوزو محمد اکرام
یواری بیا ساسو پامرا گرزو دو مهم خبرونو سرټکو تا
د پاکستان سپریم کورټ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حمله د پلټنو د پاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی ویلی چې پښپغو هفتو کې دی کمیشن د پلټنو رپورت جمع کی په دغه ترهګر حمله کې د یو وجل شوی ماشوم پلار فضل اډوکیټ وای
نن کته سو ګوري یو نیم کال کې کېدو ولا دی چې هغه احسان الله احسان دی آرمی سره په سرکاري مهمان په توګه باندې سیږي هغه عدالت ته نه پیش کوي هغه سزا نه ورکوي خو د دینه د زمونږ شکوک او شبهات زیات تیزيږي چې یس دې کې دغه ادارې په خپل ملويش دي
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د پاک اوبو په قضيه کې د غبن بطور په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د مسلم لیگ نون نواز د مسلم لیگ نواز گن مشر میاں شہبا شریف نیولے ویلا نکڑے چ سبا بھائی محکمے توڑان دکئی
یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ کس حد تک جو ہے یہ جا سکتے ہیں مشر
په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد ښکار شوو ښځو علاج کوونکی ډاکټر ډینس مکویګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعالې او د داعش لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوی نادیا مراد د کال 2018 د امن نوبل انعام ګټلې
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د تفصیل ته
د پاکستان سپریم کورټ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حمله د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی او ویلي چې په شپږو هفتو کې د کمیشن د پلټنو رپورت جمع کړي د سپریم کورټ د مشر قاضي میا ثاقب نصار په مشرۍ درې کسیز بنچ نن د جمعې په ورځ د پیښور های کورټ ته یو سینیئر قاضي په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړولو حکم ورکړی دی سپریم کورټ ته وړاندې شوی وکیل اجون خان ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د سلورو کالو مبارزې نن رنگ راوړی دی او دا چې د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه یې پوره شوې چې د دغه ترهګر حملې پلټنې وشي د کال 2014 دسمبر په 14 نیټه پیښور کې په آرمی پبلک سکول ترهګر برید شوی و چې پکې د یو نیم سل پورې کسان وژل شوي چې زیاتره د سکول ماشومانو تحریک طالبان پاکستان د دغه حملې ذمواري په سر اخیستې وه
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د پاک اوبو په قضیه کې د غبن په تور په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهباز شریف نیولی اعلان کړی چې سبا به یې محکمې ته وړاندې کوي د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف په کشر ورور شهباز شریف تور دی چې کله د پنجاب صوبې اعلی وزیرو نو د پاکو اوبو په یو پروژه کې د سلورو عربو روپو غبن کړی دی د پنجاب صوبې پخوانی د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نه دا تمه نه وه چې د سیاسي مخالفینو پر ضد به تر دې حده پورې پریوزي نوموړي ویلي د شهباز شریف نیول د مسلم لیگ نون ګوند او اسټابلیشمنټ ترمنځ د لانجې نتیجه ده
د خبر پښتونخوا په خبر یونیورسيټي کې د فیسونو د زیاتوالي خلاف د متحده طلبه محاز نیول شبي سلیریش طالب علمان د سیاسي مشرانو د دباو روستو د قید نه خوشی کړل شوی دی او د جوبل طالب علمانو علاج په هسپتال کې روان دی د متحده طلبه محاذ مشر عبد یوسف زئی ویلي اوس په طالب علمان خپل احتجاج ټولي صوبې ته خرابي او یونیورسيټو کې د ویلیا زده کړو د پاره به خپل تحریک ته دوام ورکوي
د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ درې کسیزه بنچ به د ګل د ورځې نه د عیسائی میرمن آسیا بی بی د قضیې اخیری اورونه پیل کړي آسیا بی بی ته د مذهب د سپکاوي په تور په کال 2010 کې د مرګ سزا اورول شوې وه
په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد ښکار شوو ښځو علاج کوونکی ډاکټر ډینس مکفیګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعالې او د داعش لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوی نادیا مراد د کال 2018 د امن نوبل انعام ګټلې د ناروې نوبل کمیټې په یو بیان کې ویلي په جنگ او وسلوالو انخطو کې د جنسي تشدد مخنیولو د کوششونو تسلیمولو لپاره دغه دوه تنانو ته د امن نوبل انعام ورکړل شوی
د امریکای دفاع چارواکو ویلي په جنوبي افغانستان کې طالب وسلوالو پر ضد جګړه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی په افغانستان کې موجودو نړیوالو ځواکونو د زیارت په ورځ دغه خبر ورکړی خو د وژل شوي سرتېری نور څه تفصیل یې نه دی ورکړی
امریکای د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلارې اعلان کړې چې پکې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټلو غاک شوی دی په دغه تګلارې کې ژمنه شوې ده چې د ترهګرۍ د پیچلې او خورېدونکو خطرې مخنیولو لپاره امریکا ټول ضروري ګامونه پورته کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو دا پاکستان دا احتساب قومی ادارے نب نن دا پاکستان مسلم لیگ نواز گند مشر میاں شہباز شریف دا پاک اوبو پا قضیہ کے دا غبن پتور نیولے ویلان نکڑے چی سبا بے محکمے توڑان دے کئی پا شہباز شریف توڑ دے چکر دا پنجاب صوبے اعلی وزیر و نو دا پاک اوبو پا یو پروجہ کے دا سلورو عرب روپو غبن کرے دے اڑان در دینا نیب د پاکستان پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دا غلور مریم نواز او زم کیپٹن صفدر هم هیواد نه بهر د ناجایز شتمنیو په تور نیولیو او احتساب عدالت سزا ورکړیو. خود اسلام آباد های کورٹ بیا دوی په ضمانت پریخی دی. په دې اړه تفصیلی حال د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه ناورو.
پاکستان کے دا احتساب ادارے دا ملک تر ٹولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز گن صدر شہباز شریف سرکاری خزانہ لوٹولو پتور گرفتار کڑے دے او دے تا عکس العمل کی مسلم لیگ نواز گن پواکمن تحریک انصاف گن بان دخپل سیاسی مخالفین پزت انتقامی کاروائیو تورون لگولی دی. بلخوا حکومتی وزیران وائی چ پراتون کی بد مسلم لیگ نواز گن نور ڈیر مہم لیڈران نیولی کی گی. دا پنجاب ایالت پخوانے اعلی وزیر او ملی اسمبلی کے دا مخالف اڈل مشر شہباز شریف وزد دا احتساب ملی ادارے ڈیر وق راہ سے پلٹنے کولے او نن چکل دے لاہور کی دا نیب دفتر تورغی نو لک سات پس دا گرفتار خبر مختر آغے. دا احتساب ملی ادارے اعلامیے ترمخ شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ سکیم یا پا ارزان نرخون اولوس تا استوگ نے ورکولو پا کیس کی گرفتار اکڑے شوے دے او اعلامیے زیادوی چی شہباز شریف با سبال دا احتساب لاندے عدالت تڑواندے کولی شی. دا شہباز شریف دا گرفتار پا وقت لاہور کی دا احتساب ملی ادارے دفتر نہ گیر چاپیرا پلوی شمیرہ کی پولیس پزے کڑی شوی او دغ گرفتارے پزد دا مسلم لیگ نواز گن کارکنانو احتجاجی مظاہرہ کڑے دا او دیتا عکس العمل کے دا مسلم لیگ نواز گن سر تڑاؤ لرون کے دا ملی اسمبلی غڑے او دا شہباز شریف نزدے ملگر رانا ثناء اللہ دا دا حکومت انتقامی کاروائی بلی.
دیکھیں مسلم لیگ نون کا رد عمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بڑا جو ہے وہ کیلکولیٹڈ جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ دینا چاہیے, کیونکہ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ کس حد تک جو ہے یہ جا سکتے ہیں.
دے وائی چمنگ با پڑیر سوچ سر دے گرفتارے بان نخپل اکسل عمل خکارا کو زکا چمنگ دا سوچ ام نشکاولے چی گنی واکمن گن با دخپل سیاسی مخالفینو پزد تردے حد پوری زی. دے احتساب ادارہ دا دیر وقت رہا سی دا شہباز شریف و واکمنے کی دا صفا اوبو او دا استوگنو دا صفائے او دا اولس ضروریاتو سر تلل شپک پنزوس کمنیانو دا جوڑخ او دا دی دا خرچو پلٹنے کوی او دا پنجاب حکومت دا اطلاعات و وزیر فیاض الحسن چوہان دعوی کوی چی پخوانی اعلی وزیر او دا دی نزدے ملگرو دا کمنی نو لپار اخودل شوی بجٹ کے پسون ارب روپے غبن کڑی دی.
کلیئر ہے آج چیما صاحب نے, فواد حسن صاحب نے ایک ایک چیز جو ہے وہ نیب کے سامنے کلیئر بتا دی ہے کہ کس کس انداز سے اس ملک کو اور اس صوبے کو انہوں نے لوٹا ہے. یہ تو نیب کر رہی ہے اور نیب ایک آزاد ادارہ ہے.
دے وائی چی دا شہباز شریف پا واکمنے کی دا دنیز دے لڑپوری سرکاری چارواکو چی دا وقت دا احتساب ملی ادارہ پا ولکہ کی دی ٹول حلو نویلی چی دوی پا سڈ اول سرکاری خزانہ لوٹلی دا. فیاض الحسن چوہان دا شہباز شریف پا گرفتارے کی دا حکومت دا ککڑتیا تورو نرد کڑی دی او دا رسک پل کڑی چی احتساب ملی ادارہ یو خپلواک ادارہ دا حکومت پی اس کنٹرول نشتا دے. فیاض الحسن چوہان او بیا دا اطلاعات و مرکزی وزیر ہم دا پخلے کڑی چی گنی راتلون کی بعد تیر واکمن مسلم لیگ نواز گن نور مہم لیڈران نیولی کی گی. سر وزڑوان دے دا شہباز شریف یو نزدے ملگری او دا پنجاب اسمبلی غڑی رانا مشود ویلو چی دا دوی دا گن دا حیوات طاقتور قوتون سر اڑی کی پزے شوی دی. خو بیا مسلم لیگ نواز گن دا رانا مشود دا بیان دا شخصی رائے گرزولی وا. دا پا دا سی حال چی مسلم لیگ نواز گن پا شمول یو شمیر مخالف گندون تور لگوی چی گنی تیر جولائی میاش کے شوی عام انتخاباتو کی دا حیوات طاقتور ادارو تحریک انصاف سر ملاتڑ کڑے دی او دا غم رستو لکبل دوی دا پاکستان پا اولس باندے دا تحریک انصاف گند واکمنی ورتا پلے دا. خود پاکستان فوج پا ملکی سیاسی چارو کے دا لاسوخن تورو نردوی پروستو کی اسلام آباد ہائی کورٹ دا احتساب لاند عدالت نا سزا یافتہ دا شہباز شریف رور او دا حیوات پا خوانے وزیر اعظم نواز شریف ہم پا ضمانت خوش کڑے دے او سیڑون کی وائی چی دا نواز شریف دا خوش کے دو سر ترنگلی ملکی سیاسی ماحول پا زیکے دو چکم آثار پیدا شو اغا دا شہباز شریف گرفتارے سر لانور ہم دا بے باوری اخکار کی دلی شی.
گران اردن کو دا ڈیوری دا قدم اردن کو دا پاکستان حکومت پر حیوات کے دنن کارکون کو تلسو نڑیوالو غیر تولتی دارو تا عمر کرے چی دیخ پل کارو نو تڑی او دغا حیوات دا پریگ دی پا دغا ادارو کے ایکشن ایڈ او دغا شانتی نور نڑیوالی ادارے چی پاکستان کے دا صحت تعلیم او بشری حقون لپارا کار کو حقی تا دغا عمر شوی پا دیڑا تفصیلی حال دا ڈیوری ڈیو همکار نصیر کاکر لاندے کی
د ایکشن ایډ نومي یو خیریه اداره وایي د پاکستان حکومت اتلس نړیواله مرستندوی ادارو ته د خپل کارونو د تړلو او له هیواد څخه د وتلو امر کړی. د رويټرز خبري اداره د ایکشن ایډ پاکستان د مشر عبدالخالق لخلی وایي چې دوی ته د کورنیو چارو د وزارت لخوا دغه امر لیږل شوی خو د پریکړې علتونه یې پکې نه دی بیان کړي. خبری اداره وایي د بهرنیو مرستندوی ادارو په ضد د اسلام آباد د تازه ګام دی او زیاتر ادارې د بشري حقوقو په ستونزو، تعلیم او غریبي د کمولو په برخو کې کار کوي. بلې خوا د فرانس خبری ادارې ای اف پی په خپل ریپورت کې ویلي چې یوازې اکشن ایډ نوم ادارې ته د خپلو مرستندوی عملیاتو د تړلو امر ورکول شوی. ای اف پی وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اکشن ایډ ته ویلي چې خپل کارونه دی په دوو میاشتو کې وتړي. ایف پی دا کوي د کورنیو چارو د وزارت دغه لیک یې ترلاسه کړی دی. د پاکستان د داخله وزارت لخوا په سملاسي توګه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. پاکستان تیر کال هم له هغه وروسته اکشن ایډ ته د هیواد پرېښودلو امر کړی و کله چې د نړیوالو ان جی اوز لپاره د نوي قانون لاندې د رجستریشن لپاره یې خواست رد کړل سو، خو دغه ډلې بیا اپیل وکړ. دغه اپیل هم رد کړل سو او د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو لیک کې اکشن ایډ ته ویل سوي چې د بیا رجستریشن لپاره په شپږو میاشتو کې خواست ورکولی سي. دغه ډلې تازه نوټیس د مدني ټولنې په سازمانونو، پوهانو او ژورنالیستانو باندې د وروستیو بریدونو په رڼا کې د اندېښنې وړ بللی. د اکشن ایډ نړیوال سازمان مشر ادریانو کمپولینا په یو بیان کې ویلي دوی د آینده ګام په اړه قانوني مشوره اخلي او په ورته وخت کې و خپلو مامورینو او همکارانو ته چې په میدان کې دي مرستې رسوي. د ایف پی خبری اداره د پاکستان د نړیوالو موسسو د ائتلاف د یو چارواکي له خولې وایي ولس نورې نړیوالې مرستندوی ادارې هم دا ویره لري چې د اکشن ایډ په ډول اقدام سره به مخ سي. په 2015 کال کې پاکستان ټولو خارجي مرستندوی ادارو او د بشري حقوقو موسسو ته ویلیو چې له حکومت سره د ځان بیا رجستر کړي چې د هغوی د عملیاتو پراخې څارنې ته لاره هواره سي. په پاکستان کې د نړیوالو خیریو ادارو په اړه په وروستیو کلونو کې شکونه ډېر زیات سوي. په 2012 کال کې پاکستانی استخباراتو د سیف د چلډرن نومي یوې مرستندوی ادارې په اړه ریپورت کې دغه اداره د اسامه بن لادن د مندلو په اړه د سی آی ای له هڅو سره تړلې وه، خو سیف د چلډرن تل دا تورونه رد کړي چې له سی آی ای یا ډاکټر شکیل افریدی سره یې څه تماس دی. خو له دغه تورونو رابرسېره کېدو وروسته د خیریه ادارې خارجي مامورین پاکستان پرېښودلو ته مجبور سو.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غبانې اوري. امریکای د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلار اعلان کړې ده چې پکې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ټلو لپاره غږ شوی دی. زمونږ سره دا وختي په سټوډیو کې زمونږه همکار پیر زبیر شاه صاحب ناستې. پیر صاحب تاسو ته سلیم شوایو، په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب، امریکای وړاندې هم د ترهګرۍ پر ضد تګلارې اعلان کړې دي، دا تګلار ولې اعلان شوی ده او آیا دا کوم خاص تګلاره ده او غټ غټ ټکی څه دي؟
جی دا تګلاره خو اخیری ځل چې کوم دوی 2011 کې وباسلی وا او هغه نه پس ډیر وخت شو او دا ډیر وخت پورې التوا شکار وا او اوس پرون دوی دا صدر ترامپ په خپل په سپینه ماڼۍ کې دې اعلان وکړو او په دې کې بنیادی دوی دوه خبرې کړې دي چې کوم دی، یو خو تندروه اسلامي چې کوم ترهګر دی، یو هغه او بل ایران. دوی هغه ګڼلې دي چې دا دوی په خلاف موږ جنگ جاری ساتو او بل دوی دا وایي چې اوس کوم ترهګر چې کوم ماحول دی ترهګرۍ والا هغه ډیر پیچیده دی مخکې نه، او دوی وایي چې او په دې کې دا 15 پانے کوم سٹریٹیجی دا تگلار دا پدی کی دوی دا وای چې په ولس کال دا جنگ چې امریکا شروع کړی د ترګری خلاف دی 11 ستمبر نه پس کوم جنگ دوی شروع کو افغانستان نه شروع کو هغه کی دوی وای چې دا سې دوی ته مکس کامیابی ملاو شوې دي لکه پورنه کامیاب شوې دي نه ناکام شوې دي زنه زنه کې دوی کامیاب دي زنه زنه کې اوس هم کار پکار دی خو دی وای چې اوس پورې کوم غټ داسې حمله په امریکای په دن نه په خاور کې هغه دوی منکړی دی هغه دی مخې نیولې ده خو اوس هم چې کوم خطر ده اورال هغه لا نه ده ختم کړی تر هر غری والا دین علاوه دوی دا هم خبره کوي چې کوم دا ډاکومنت په دې خبره دوی ختموي چې کله پورې دوی د تر هر غر چکم دا تندرو کوي لګیا دی ریډیکلایزیشن او دوی چکم برتی دا هغه چکل پورې نوې ختم شوي نو مونږ به وای چې دا به یو نه ختمې دولو جنگ وی په دن امریکای کې دن نه هم بهر هم او آنلاین هم په انټرنیټ باندې دین علاوه دوی دغه خبرې کړې دي د داعش چې داعش اوس ټول نغټه خطر ده امریکای ته دن نه هم بهر هم القاعده بارے کی خبر کرے چې القاعده اوس هم لګیا ده کمزورې شوې ده خو حمله اوس هم کوشش کوي چې بهر امریکای بهر او دنه حمله وکړي نو دا بنیادی دوی ټکی دي تر هر غره حواله سره
درته وی چې د افغانستان چونکی په افغانستان کې د امریکای یو جګړه روانه هم ده د طالبانو خلاف هم خبرې تر روانې دي د افغانستان او پاکستان په حق له پکې سوې لې شي
نو د افغانستان کو صدا سر نوم نه دی اخیسته خو دوی د پاکستان په خاور چې کوم دوه تر هرګر ګروپونه دي هغه نمونه اخیسته دي چې دا د امریکا ته یو پوتنشل خطر ده او په هغه کې لکه یو خو بوکو حرام دی د نایجیریا کې چې کوم دی خو په جنوبی اسیا کې یو او پاکستان په خاوره یو لشکری طیبه یاد کړی دا او بل تحریک طالبان پاکستان او دوی وی چې دغه کوم ګروپونه دي دوی مختلف سیاسي او تر هرګری ولا حربي استعمالوي چې خپل لوکل چکم حکومت دی هغه کمزوري کی او دین علاوه دوی د القاعده خبره کړی دا چې القاعده چکم جنوبی اسیا کې دا هغه او کمزوري کړی دا مونږ اغوی چې کوم مشران دی اغوی ورته مړه کړی دی خو بهرحال اغوی سره چې کوم تړلی خلک دی اغوی اوس هم د امریکای په خلاف یا د امریکای د اتحادیانو په خلاف دوی حملو کوشش کوي او دوی ته پیسې راغونډوي او هغه پیسې دوی چې کوم راغونډوي هغه انټرنیشنل چې کوم د اقتصادي لارې دی اوی پترو نو دا دو گروپونه چې کوم دي ما څنګه ولشکره طیبه او تحریک طالبان پاکستان دوی دوه روزی کرے کړي دي چې دا امریکای ته خطر ده او دوی مخنیوي پکار دي
ډیر مننه پیر صاحب
ډیر مننه
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی ویډیو د تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیږي او ری او سمزو د خیبر پختونخوا مومندو ضلع ته قدر من اردوونکو د رپورټونو تر مخه په مومندو ایجنسی کې بخنه غواړم په مومندو ضلع کې قومي لشکر په دغه ایجنسی کې د ځنی کسانو د وجلو بیا دغلته د غیدو کورونو ورانولو او د غیدو کورونې د غړو د بې دخله کولو امر کړی دی دا په داسې حال چې دغلته د اف سی آر قانون ختم شوی خو اوس هم د وخت په وخت داسې فیصلې یا ګامونه اخیستل کیږي چې ورسره په دغه سیمه کې د اف سی آر د قانون د ختمېدو په اړه پوښتنې راپورته کیږي تفصیلي حال د ریور ریډیو خبریال شته مننه
نن د مومند ضلع تحصیل ساپو کې قامی لخکر دوه کورونه وران کړي دي ځای خلک وایي دغه لخکر یې ځکه کړی چې په شخصي دښمنۍ کې اجرتي قاتلان کارولي وو کوم چې د ځایي روایاتو پر ضد دي ضلع انتظامی چارواکي وایي د لخکر کورونه ورانول د حکومتي عملداري په لاسو کې د اغستو برابر دي زی خلق وای په شخصي دشمنی کې یو فریق اجرتی قاتلانو ته د مخالف فریق د وجنه د پاره پیسې ورکړي وي کوم چې 13 ورځ یو تن په دزو وجلیو زی خلکو د اجرتی قاتلان ژوندینی ویلو او د غسیمه یو سیدونکې وای هغه کې یو قاتل خلکو په کانو وشتل او د سخت جوبل کې دوه روستو پر دز کړي وي
دا کسینی ولیو او چې کله ولیو نو دا غي نه پس دی خون دا کس څنګه تار کو مونږ کو په کومو ریسو او ډیر څه په دمانچن او دز ویل تلو او په له کده خل په کومو باندې دا کس اشتنه دي او وګواله دي په دنګو مانګو باندې او دې بد حالي ولا کوي مخ مخې دې خرابو
د مومند ځلې انتظامی او چارواکي د غږ نه خورولو په شرط ویل چې د لخر کورونه ورانول د حکومتي عملداري په لاسو کې د غستو برابر دي او دوی د ساګي سیمې سره تعلق لرونکي نږدې شل تنان نیولې دي او لخر کې شریکو تنانو د نیولو لړۍ روانه ده خو نن د لخر نه وړاندې کیدونکې جرګه کې شامل نثار مومند وایي که حکومتي چارواکو په وخت ګامونه پورته کړي وي نو ممکن و چې د لخر ضرورت نه پیښ شوي
کداغه سی عمل کدا چنن وشو نظام کیندې بیا با دغه سی بل کار پیسو باندې ونشي او کنا دغه سی پیسو دې کار ته دوام ورکړي شي او حکومتي خسرو ته خبره پاتې کړي شي نو بیا به دغه سی خلک راضي کو پیسو باندې خپل هدف حاصلې او خلک به تختی یا بوزي دغه وطن زنه او بیا به چینه دغه سی پداسن طلب ډیر زیات شي حکومت پر هغه خلک اریسټ کړی دی نظام کیندې نن په لخر کې هغه غوسه او هغه دغه مخه تنخ کاری ده
د سپو د غسیمه وړاندې د وسلوالو کلک واکلان نه پاتې شوی و دلته ګڼ شمیر امنیتي ادارو اهلکار اوس هم موجود وي د وسلوالو راتلو سره سم قومي لخکر ختم شوی وي خو ولی اوس بیا د روایت شروع شوی دی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد ښکار شوو ښځو علاج کوونکی ډاکټر ډینس مکفیګی او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعال او د داعش لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوی نادیا مراد د کال 2018 د امن نوبل انعام ګټلی دی د ناروې نوبل کمیټې په یو بیان کې ویلي چې په جنگ او وسلوالو انخطو کې د جنسي تشدد مخه نیولو د کوششونو تسلیمولو له امله دغه دوه تنانو ته د امن نوبل انعام ورکړل شو دی نور حال په تاسو ته زموږ همکارا کلثوم کاکړ د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کوي
د کال 2018 د امن او د سولې په برخه کې د نوبل نړیوال انعام د جنسي تشدد اغیزمنی عراقی شزی نادیا مراد او د افریقې د کانګو هواد یو ډاکټر ټینس مکویش ته د جنسي تشدد په ضد د هغوی د مبارزې په بدل کې ورکړل سو 25 کلن نادیا مراد د عراق له یزیدي لژکیو سره تړاو لري چې د ګډو نورو یزیدي ښځو په ګډون د دولت اسلامیه یا د داعش ډلې وسلوالي د جنسي تشدد اغیزمن سوی او وروسته په جګړه کې د جنسي تشدد په ضد مبارزه کړې ده درشپته کلن کانګوي ډاکټر ډینس مکویج یو ګاینکولوجیست یا د ښځینه ناروغیو ماهر دی چې د خپلو همکارانو په ګډون د خپل هیواد کانګو په کورنیو جګړه کې د جنسي تشدد ښکار زرګونو ښځو درملنه کړې او هغه په نړیواله کچه د جنسي تیری د زخمونو د درملنې یو تکړه ډاکټر ګڼل کیږي نوبل کمیټې د دوی لپاره د انعام اعلانولو په وخت وویل ډاکټر ډینس مکویج او نادیا مراد په دې برخه کې زیات تو وندي اخستی او د جنگي جرمونو په زده مبارزه کړی دا نادیا مراد دوه کال وړاندې چې کله هغه دروست کله نه و په دې خاطر د ملګرو ملتونو د خیر شګړې لومړنی سفیر جوړ سو چې له داعش ډلې د تشدد وروسته هغه سپډاګه کړل چې له دې سره سوي وو او دا کار د هغه شوزو د عزت د خوندي کولو په خاطر وکړو چې د بشري قاچاق وروسته ژوندې پاتې سوي وي د نوبل کمیټې د نادیا مراد حسی بسیاری او زړه ورتیا ډکی وبللې ځکه چې وای هغه په ځان د جنسي تیری تیر سوی کړاوونه د نورو هغو ښځو په استازیتوب بیان کړل چې د دې غونډې د داعش ډلې د جنګي جرمونه ښکار سوي دي. نادیه مراد له هغه 3000 اټکل سوو یزیدي انجنو او ښځو څخه ده چې داعش ډلې ورباندې جنسي تیری یا ورسره نور ناوړه کارونه کړي دي. د نوبل کمیټې وای ډاکټر مکویج هم پرله پسې توګه په خپل هیواد کې د پراخو جنسي تیریو د ترسره کولو بخښل او نه سزا کېدل غندلې او خپل هیواد د کانګو د حکومت په شمولې په نورو هیوادونو هم تنقید کړي چې وایي د ښځو په ضد له جنسي تشدد د جنګي وسیلې په توګه د کار اخیستو په مخنیوي کې څه نه دي کړي. د نوبل کمیټې د امن د شش کال انعام ګټونکي ډاکټر مکویج په اړه ویلي، 2013 کال د سولي جایزه ګټونکي د خپل هیواد او نړۍ په کچه تر ټولو مهم او یوازینی علامت دی چې په جګړه کې د جنسي تشدد په ضد مبارزه کړې ده. په کال 2014 کې د امن په برخه کې نوبل انعام ګټونکي د انجنونو د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی د دغه دواړو جایزه ګټونکو ته په ټویټر مبارکي ویلې او د دوی د کار په اړه لیکلي، د دوی کار د ډیرو ژوند ژغورلی او له ښځو سره د جنسي تشدد په ضد ژغ پورته کولو مرسته کړې ده. د امن جایزې لپاره دغه دواړه ګټونکي له 2014 کسانو او 115 تنظیمونو څخه ټاکل شوي دي او دوی ته په ګډه 1,00,000 پاونډ انعام ورکول کیږي.
ګران اردوونکو، دا ډیور ریډیو د اوسو په خبر ته چرته چې په خیبر بازار کې یو سټڈی سرکل یا د سیاسي فعالینو د مدني ټولنو غړو او د ځوانانو یو ناسته شوې ده. دوی په مختلفو سیاسي، کلتوري او د هیواد په اقتصادي او نړیوالو اړیکو بحث کړي. راځي چې موږ هم اورو د مدثر شانه.
د سرخار پیښور کې سخانه بازار یوې بالاخانه کې ځینې تنان را غونډ شوي او په مختلفو موضوعاتو څېړنیزې خبرې کوي. دې کې د بیلابیلو مترقي او ملتپاله ګوندونو فعالین، د مدني ټولنو غړي، ځوانان او د پوهنتون استادان شامل دي. او دې کې یو تن ډاکټر سرفراز ډیوه ته وایي، موږ هر جمعه را غونډیږو او دې مطالعاتي ناسته کې زیاتره په سیاسي موضوعاتو رڼا اچو.
عام ژوند حالات بیا څه قسمه مسائل فوری راغلی دي، هغه باندې خبره کیږي او هغه سره سره وسیدا آخري کم غونډې دي هغه دې طرف ته تللی دي چې دلته پاکستانی ریاست جوړخ څنګه ده. مثلا دا یو داسې ریاست دی چې هغه سکیورټي باندې چې زیات توجه ورکوي او ټولې خبرې دین راځي. بیا دې سره سره چې دا سکیورټي ریاست چې ده
د پاکستان او پختنو اقتصادي ستونزې، بلابل سیاسي او ټولونیز تحریکونه او تر دې چې کلتوري حل ځلې هم د بحث لاندې راځي. وایي ګډون کوونکو ته د موضوع په هکله د وړاندې نه ویل شوي وي او کله کله داسې هم کیږي چې د یوې موضوع لپاره یو یا دوه ماهران هم دعوت کو او بیا د سوال جواب برخه کې ګډون کوونکي پوښتنې هم کولی شي. د غرض سیاسي فعال ظاهر شاه صافي وایي، او یا یما او اتیا یما لسیزه کې به اکثره ګوندونو خپل فعالین ته د سیاسي پوهې لپاره داسې قسمه ناشته کولې، خورستو بیا دې کې ډیر کمې راغلو او نتیجې دا شو چې زیاتره سیاسي فعالین ته د خپل تګلارې صحیح معلومات نه وي. خوای خوشبختانه اوس صرف پیښور کې داسې 15 ځایونو کې ناشته کیږي او وای د ټولو مقصد هم دا دی چې فعالین کې پوهه بیداره کی.
نو موږ خو دلته په دې سټډي سرکل کې یعنی کوشش دا وی چې په دې دغه باندې زیات نه زیات چې څومره کولی شو چې موږ په دې باندې یعنی بیداری خوره کړو، اویرنس خلکو ته ورسو دا پیغام، او صرف دا نه کې چې خلکو ته پیغام ورسو بلکې دا هم یو کوشش وکړو چې په څه شکل کې منظم هم کړو، یو تنظیم ورکو دې معاشره لا یو ټولې ورکو چې په منظم شکل باندې دا خلک دا خبرې مطلب د ټولې په مخ کې ویسي، د خپل حقوق او مطالبه وکړي، د وطن د سمولو مقابله دغه وکړي، دا کوشش وکړي او دلته ترقی کوشش.
او وای کدا سې قسمه ناستو کې اضافه وشو او دا د پیښور په شمول نور خارګوټو کې هم شروع شول او د یوې شبکې شکل واغستو، نو زیات امکان دی چې بیا خلک د خپل حقونو، قانون او آئین خبره په ډاګه او په دلیل وکړي شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی.